دا مشال رادیو د پ روان خبرونه کې حساس کوربا ګل اعظم دا خبري ساتي. په روان خبري سات کې مو دا خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصري او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سره ټکی، د فوجي قافلو د خوندي تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبي وزیرستان ضلعو په یو شمېر سیمو کې کرفیو لګول شوی ده. د بنو په بقاخیلو کې هدفي عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو مر ژوبلو پر ضد احتجاج دوام لري او په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بمباریو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل، د فوزي قافلو د خوندي تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبي وزیرستان ضلعو په یو شمېر سیمو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی ده. د بر جنوبي وزیرستان د مرستیال کمشنر له دفتره د نومبر پر 10 په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې نن یعنی د دسمبر پر لومړۍ نیټه په مکین لدا سره روغه او تیارزه تحصیلونو کې د سهار له 5 نه تر ماښام 6 پورې د عام ولس په ګرځېدلو بندیز لګولې دي. تر دې وړاندې د کوز جنوبي وزستان ضلع مرستیال کمشنر محمد ناصر خان د نومبر پر 9 په یو امر کې ویلي وو چې د شکی تحصیل په انزر چینه او سانګه سیمو کې به د فوج د تګ راتګ له کبله د نومبر له 10 د دسمبر تر 2 ګرځبندیز یا کرفیو وي. د دواړو سیمو خلکو مشرانو ته ویلي چې د انتظامیې له داسې کړنو څخه دوی په سختو مشکلاتو کې راګیر شوي دي. په کورمه کې د اشیا او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ تړون په جزوي توګه عملی شوی دی. د غاخ دولت خلو یو قبایلي مشر لایک حسین نن مشرانو ته ویل چې ځلې انتظامی او امنیتي ادارو د ځایي مشرانو په مرسته د نومبر پر 10 په کوزه کورمه کې جګړه درولې ده. د ویل په بره کورمه کې ځینې مورچې حکومت ته نه دي سپارل شوي او هلته لا هم نښتي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم د بره کورمې په کونج الیزو تریمنګل او پیواړ سیمو کې نښتي شوي دي چې یو تن وژل کېدو او د یو بل ټپي کېدو راپورونه دي. بل پلو د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د نومبر پر 10 په کوټ کې د کورمې په اړه یوې جرګې ته په وینا کې امر کړی چې په کورمه کې دي ټولي مورچې ونړول شي او انتظامیه دي لزایي خلکو وسلې ټولي کړي. په کورمه کې دا تازه خطي له هغې وروسته پیل شوی چې د نومبر پر 20 د مسافرو پر یو کاروان په برید کې 50 کسان وژل شوي وو. له هغې وروسته د نومبر په 20 فرقه ییزې نښتې پیل شوې چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 6 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان دي. دا خبر پښتونخوا په بنو کې د بقاخیل اوسیدونکو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو پر مهال عام ولسته ځاني او مالی تاوانونو پر ضد احتجاج ته نن په 2 ورځ هم دوام ورکړي. دوی په بقاخیل منډۍ کې د نومبر له 10 احتجاج پیل کړی وو چې یو ورځ مخکې په غوړه بقاخیلو کې د وسلوالو ضد عملیاتو پر مهال یو عام تن وژل شوی وو او 2 ژوبل شوی وو. په احتجاج کې شریک خلک وایي چې په سیمه کې ګرځبندیز هم لګول شوی او خلک په کورونو کې ایسار دي. غونډې ته یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ حاجي عبدالصمد خان وی چې باید عملیاتو پر مهال عام خلکو زورولو څخه ډډه وشي. خو امنیتی ځواکونو او استخباراتي ادارو چارواکو د نومبر پر 9 د شپې مشال اړتیا ویلي بل چې بقاخیلو کې د وسلوالو ضد عملیاتو کې 10 وسلوال وژلي او 2 زده کوونکي هم ژوبل شوي بل کومې وسلوالې ډلې په هغه اړه معنی سندي ویلي. په خیبر کې د ملیشا ځواک چارواکي وایي له وسلوالو سره په نښتو کې یو فوزي افسر وژل شوی او 2 عسکر ټپي شوي دي. په لوړګي یا لنډي کوتل کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط بیګا مشرلو ته ویل چې دوی د عملیات د نومبر 10 په شپه د سلطان خیلو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد اکړې دي. د دوی په وینا پر دې محل یې لږ تر لږه 3 وسلوال وژلي دي کوم چې د دوی په وینا د نامنې په یو شمېر پیښو کې ککړ ول. نه وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې پخلی کړی دی. د پاکستان د کسټم اداره وایي له نن څخه به په تورخم هغه افغان ډرایوران پاکستان ته نه پرېږدي چې د ټي ای ډي په نامه لنډمهاله اجازتنامې یې تر وخت تیر شوی وي. د یاد ادارې یو چارواکي عمر باچا د نومبر پر 10 مشرلو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دا وخت د سلګون افغان ډرایوران د اسناد تر وخت تیر شوی دي. د دوی په وینا دا ډرایوران باید زر تر زره دا اسناد نیبي کړي. د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله مشرلو رادیو ته ویل د دې اسنادو تر تازه کولو کې به وخت لګیږي. د دوی په وینا د پاکستان او افغانستان سفارتونو ته پکار ده چې یو خو دې د افغان ریراوند لپاره د دې اسنادو ورکړه چټک کړي او بل ورته موده هم وغځول شي. او وروسته خبر په غزا کې د اسرایلی ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلی ځواکونو پر غزې بمباری ته دوام ورکړي. د روختیا چارواکو ویل چې د غزې په مرکزی کیمپ کې نصرت کې د دسمبر په لومړۍ نیټه یو هوایي برید کې په یو کور کې شپږ کسان ووژل او بل برید د غزې په ښار کې په یو بل کور کې درې تنه ووژل. بلخوا د اسرایلی فوج وایي د حماس په سلګونه هغه وسله والې په دې موخه وژلي چې هڅه کوي د امریکا او اروپایي ټولنو لخوا نومول شي ترهګر ډله له نږدې 1500 میاشتو جګړې وروسته له یو ځای کېدو څخه وساتي. په عین حال کې د حماس مشرانو په قاهره کې د مصر له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي ترڅو د اسرایلی اسرائیلو سره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره لارې چارې ولټوي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د یرغمل شو اسرایلانو د خوشی کولو امنیت خوندي کړي. دا د مشالو د خبرونه. خبرونه ول مشالو دی واوریدل اوس کا رواني غړي تر پای پات شي. نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. په جنوبي افغانستان کې امنیتي ځواکونو د فوجانو د تګ راتګ لپاره کرفیو لګولی ده. په کورم کې په جزئي توګه ډزبندۍ شوې او ځینې سیمو کې خلکو مورچې هم خالی کړې دي.
اګه فورسز مرچي وای ته وسپارل شي او دینه نو سربي کې ولاګه ځا کونځلې زې مقبل دی غفوتی شو هغه ته هم شنو وشو خو لیټ شو.
د بنو بکاخیل اوسیدونکو د هدفي عملیاتو پر مهال ولسته د مرګ جوبلې پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وای
میژدانوی ای چې حکومت اپریشن وکړو چې کوم عوام دی وړ بل باشتای اته د تکلیف نه راسوي ډېر جوړ کې محصره کړی دی پکورینا کې.
او د سویلی پورسان انګور اړي اوسیدونکو وای په سیمه کې یوازنی صحت مرکز کې د ډاکټرانو نشټواله دی.
میز علاقے کے اسپتال شانہ بل ڈر خال ڈر سخت تکلیف دائی جی ما میڈیسن دے روڑی آغا دلتا دے میز خال کے ضرورتی نا غی سرا نپی رکی جی.
دا او نور سرا در شننو او تب سرو در خبرو لمشال راڈیو سروس. مشال لیتا تاسی اغواگی څنګه تاسو په خبرونو کې مواردل د جنوبي وزیرستان شګای تحصیل کې د دریو او مکین لدا او سره روغه او تیارځي تحصیلونو کې د یو ورځ لپاره ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی. د بر اسولی وزیرستان سیمې مرستال کمشنر د نومبر په 9 مخبور شوی بانکي ویری چې د شګای تحصیل انځر چینه او څنګه کې بعد نومبر له 9 تر دسمبر 2 منټې پوري کرفیو وي. بلخوا د هغه سیمو سیدونکو د ګرځبندیز لوجه استونزو سره مخامخ دي. د سیمې ځینو سیدونکو مشال رادیو ته خپل استونزې هم شریک کړي دي چې تفصیل یې د اشتیاق مسید په دې راپورټ کې ورو.
د سویلی وزیرستان ضلع ډیپټی کمشنر له طرفه جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې د تحصیل شکی دوه سیمو کې د درې ورځې د پورا او پماکین لادا سراروغا او تیارزا تحصیلونو کې نن د تور ورځ د پورا ګرځبندیز اعلان کړای شوی دی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان له طرفه د نومبر په 9 جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دی د تحصیل شکی انځر چینه او سانګه سیمو کښې د پوځ تګ روتګ د پورا د 1 نومبر نه تر دسمبر 2 پورا او د سهار 15 نه تر ماښام 6 پره ګرځبندیز لګولی شوی دی. د سویلي وزیرستان پر ضلع ډیپټي کمشنر له طرفه د هفتې په 13 جاری کړي شوی نوټیفیکیشن کښې ویلي شوی دی چې په ضلع کښې د پوځ تګ روتګ د پورا نن د تور په ورځ په کین لادا سراروغا او تیارزا تحصیلونو کښې د سهار 15 تر ماښام 6 پر او ګرځبندیز وي. د سویلي وزیرستان پر ضلع ماکین سیمې تاجرونی اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په ضلع کښې د لګولې شوې ګرځبندیز په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي
چې ټوټل ماکین مارکیټ بند دی تحصیل سره روغه باندې او تحصیل لده دا درې تحصیلونه باندې کولکا دغه کرفی په وجه باندې میر علاقې په سطح باندې خلکا انتهایی تکلیف تای په مدوام شي سور دی کا سون لګایس په سات باندې باندې غنانا دی وسره اسوارلې دی بیمورون دی ما کرفی دو دی دغه شک تو نروان سره کوشش شاول پر اوراده بدر پر په دغه علاقې باندې یوه دغه خلک مومنت باندې نقصان درته وای دی میر د ماکین د مارکیټ 1270 دی کانی نه دی وان نو دا ټوټل باندې مارکیټ دغه سه د میر د سره روغه مارکیټ تای 300 دی کانی
حالات دے بدر سیمے یواو سے دن کی نا وروئی
منم عبدالرحمن دا بدر سره تعلق لارین کا غیزم به مرون وخصی ونه د اتلی سکیم ته چې کوستینا دی بدر پیریا شي دا نه گاډیو پاس کول چې کرفی دو مختلفه باندې ډیر زیات خال کې ته تقریبا تر دې کې بدر ابو دی کم سے کم تقریبا 1500-2000 کورینا بدر شه ابو دی میز د حکومت نه دا واستنه کوي چې میشته لا کا شي امن روسی په د خلق ته سوالات جوړ شي چې کوم دا وس مشکلات نه دي دا خاطر شي
د پښتون ژغورنه غورزنګ سره روغه سیمه مشر شیرزاده ماسید د ګرزبندیس په واجه دے سراروغا سیمے اسی دن کیے حالات پدارنگ بیاناوی
بارنی یش پہ اچانک دے پاکستان فوج پا پر وزیرستان مختلف سیمے سے دے کرفیو اعلان ہو کہ سابو و پٹولا علاقہ سے کرفیو ہی کو نہ نہ تے سہارا راسا سراروغا بندے آغا کا مریض دے آغا کا طالب علم دے آغا کا باہر ملکینا تدریمی آغا کا پا سفر بندے دریمی ٹوٹل خال کی سور دے دا دے عوام سرا ظلم دے یوتائی دے میز دے حکومت نہ دا درخواست وزیرستان شده موجود فوج نا چې دا ظلم او دا جوتای دا آینده ته پورا نکیږي چې کیما کرفیو دو دغه دا اعلان وشي چې دا ختم شي عوام خپل کاروبار شری کو خپل منزل ته ځانی نه ورسای
په بلوري د بدر سیمه اوسې دن کې نن دی تور په ورز د فقیر سروي پوزي کیمپ مخامخ احتجاجي درناک شه پالاته واهلې دي د دغه احتجاجي درنه یو مشر د خپل غشتنه په باراک شه مشال ریډیو ته وویل
مسلسل وزیرستان سے مکمل کرفی لگے دلیے تو جگہ باوجود دا خلق دا بیا پہ احتجاج بند مجبور دے چھے میں حکومت نہ دا مطالبہ کروی چھے پتغی کلی بند دا توتے مکرینہ نرولی
په سویلی وزیرستان کښې د انتظامیه او پوست چارواکیو د بدر سیمې اوسېدونکي احتجاج غوښتنې په باره کښې لیاسا هم ویلي نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشالو ته تاسې خوږې په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په روانو فرقهییزو نښتو کې په جزوي توګه د ډزبندۍ تړون عملي شوی دی. ځایي قبایلي مشرانو مشالو ته ویل که څه هم په کوزه کورمه کې جګړه ودرېدلې خو بره کورمه کې په ځینو سیمو کې لا هم نښتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرون ویلي جرګه دې په کورمه کې کردار ولوبوي او حکومت په دوی سره پوره مرسته کوي. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د خیبر پختونخوا په کورما کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه په جزوي توګه عملي شوې ده. د شاخ دولت خیلو لایق حسین د دسمبر په اولنۍ نیټه مشال لډیو ته ویلي د خالی پوره ضلعي انتظامي او امنیتي ادارو د مشرانو په کوششونو په کوزه کورما کې جنگ ودرولې خو د بره کورمې په ځینو علاقو کې حکومت ته د مورچې حواله کولو عمل د پاتې کېدلو له امله د دواړو په منځ کې جگړې دوام موندلې.
سپایر بلچخیل او خار کلیمانځ هم شو او دین علاوه لور کروم علیزای بگن ټالو کنج او جرمې کې هم سپایر وشو تا فورسز مرچی وې ته اوس پرلې شو او دین علاوه سربي کې ولا کا څنګه کنج علیزای مقبل دی فوتی شو هغه کې هم کوششونه وشو خو لیټ شو هغه څنګه علاقه لري دی او مشکلاتو سره مرچی پوس ورو کړي.
په کورما کې شیعهګانو او سنیانو ترمنځ جګړه تر هغه پیل شو چې پر 28 نومبر د مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې د مقامی مشرانو او ضلعي انتظامي تر مخه شاوخوا 50 کسان و وجل شوی ول. د اتوار په شپه هم د براکور می په کونج الیزو غوزګړی تری منګل او په واړ کې انختی شوی دی. په تازه انختو کې د یو تن مړ او یو د ژوبل کېدلو راپور تصدیق شوی. په جګړه کې د مقامی مشرانو، ضلع انتظام او صحت محکمې تر مخه تر اوسه څلور اویا تنان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. د سنیانو یو مشر مولانا شانواز مشال لډیو ته وایي، په سیمه کې له بدبختانه یو داسې رجحان جوړ شوی چې چېرته هم ناوړه پېښه رامنځته شي، د هغې بدل په بل ځای کې لا یو بېګناه تن اخیستلی شي. نواز زیاتوي، کچېرې حکومت ته موقع ملاوېدلی او بیا د قانون مطابق پر وخت د هغه جرم پر ضد کاروایی په عمل کې راتله، نو داسې بد صورتحال سره به دوی نه مخامخ کېدل.
د 12 اکتوبر باندې د کونج الیزای کومه واقعه وشوه د مقبلو شهداو که په وخت باندې اهلي تشي کوم دا خبره سیریس خستی وای یا حکومت اکشن ورکې خسته وای، نو کېدای شي د اوچات واقعه مخته نه وای. بیا د اوچات واقعه کنوایي واقعه ډېره افسوسناکه واقعه راغله. بیا که هغې ته لږ صبر شوی وای نو کېدای شي مطلب دا دی څه ښه ریزلټ ډېر وتلی وای، خو بدقسمتي دا وه څه په بګن باندې شپې یلغار وشو.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامي مشرانو دریځ راغلی او نه امنیتي ادارو چارواکو څه ویلي. البته د کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین مشال لډیو ته ویلي، په کوهاټ کې د شوي جرګې پر وخت صوبایي حکومت ځینې فیصلې کړي چې هغه به د سیمې امنیت په بحالۍ کې ښه ثابت شي. حسین دا هم ویلي، کورمې ته به په لنډو وختو کې یوه حکومتي جرګه ورځي چې هغه به هغلته راجوړ شوي مسالې او نور داسې ستونزو د حل لپاره خپلې هلې ځلې پیل کوي.
توسی کوشش وکوی چې هغه جرګې سره تعاون وکوي، هغه جرګا کامیاب شي، هغه جرګا امن راولي. ان شاء الله وزیر اعلی صاحب سره مسره ودا وکړه چې زه خپل هلیکاپټر ویر کوم، سیمو هلیکاپټر کې به دا جرګا چیرې چی.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سونیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقانو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې باندې مخکې هم خونړی جنگونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړول په خبره پیل شوې جګړه تر نهو ورځو پورې جاری وه. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو وګورئ، دا بنو ته بقا خل اوسیدونکو په هغه سیمه کې د فوجي عملیاتو ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی. دوی وای د فوج په عملیاتو کې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، هغوی په ویر کې دي او ژوند یې هم ګران شوی. بل خو د سیمې استخباراتي چارواکو وړ مارش په مشال ریډیو ته ویلي چې په عملیاتو کې وسله وال وجلې دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د بکاخیل اوسیدونکو بکاخیل منډی کې پرون سهار نه احتجاج پیل کړی او وایي چې د نومبر 9 نه غوړه بکاخیل کې وسله والو ضد عملیاتو کې عام ولس ته مرګ ژوبله وخت په کورونو ایسار دي، له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د غونډې ګډونوال وایي چې هلته ګرزبندیز او پرله پسې امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو، شیلینګ او کاروایو نه عام ولس د مشکل سره مخ شوی. د غونډه یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټې غړی حاجی عبدالصمد خان غونډې ته خپله وینا کې وویل چې فوز کا وسله والو زیاد عملیات کړي نو چا نیولې، خو عام ولس ولې زورولې شي. په وسله والو هم غ کړي چې د غلطه عام آبادۍ کې په پوستو ډز ولې کړي چې بیا وتختي عوام ولس پې زوروي. امنیتی ځواکونه او استخباراتي ادارو چارواکو د نومبر په 9 د شپې مشال ریډیو ته ویلي ول چې بکا خیلو کې وسله والو زیاد عملیاتو کې لس وسله وال وژلي او دوازده کون کې هم په دغه ډزو کې ژوبل شوي ول. خو د غونډې ګډونوال وایي چې عام خلک هم د مرګ ژوبله سره مخ شوي او د عملیاتو له وجې یې ژوند اغېزمن شوی. د غونډې یو بل ګډونوال ملک ولی الله وویل چې فوز عملیاتو کې د دوی سیمې ګڼ کسان نیولي، عام خلک ځورولی شي.
چکیم په باکې خیل کې اپریشن شي دی او خلک ډېر زیات په تکلیف دی. نو دلته کې د باکې خیل په مقام باندې احتجاجي در نغنو سدو مشهورون ټول دلته کې پکې موجود دي او میش دا نوی ای چې حکومت اپریشن وکړو چکیم عوام دي وړ بل باشتای اته د تکلیف نه راسوي. ډېر زیات کې محاصره کړی دي په کورینا کې او بل کورینا ډنګوي د غمینات وردګي چې مزید د دغه کړل نه نور ودارا او دغه خلک سره د رحم معاملې وکړه.
د بکا خیلو دغه احتجاج په اړه فوزی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه دي، دا غوی پټنځایونو د منځوړلو په مخه یې عملیات پیل کړي، دا مولس خیال ساتل کیږي. خو ځایي خلک وایي چې مولس هم د مرګ ژوبله سره مخ دی، په کورونو یې سار دي، لستونزو سره مخ دي، دا مو خلکو بنیادی حقونو خیال دی وساتل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو وګورئ د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند هم په خیبر پختونخوا کې د ګوند راج د نافذېدو مخالفت کړی دی. پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون د ګوند و 500 می کلیزی په مناسبت د هیواد په بیلابې رسومو کې غونډو ته د ویډیو لینک لاره په خپل وینا کې ویل داسې نازکو حالاتو کې حکومت او اپوزیشن دواړه باید په ګډه سره د هیواد ستونزو لپاره لاره پیدا کړي. چې تفصیل یې نور نیازلی راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 13مه د ګوند د 500 کلیزې په مناسبت د هیواد په بیالا بیلو سیمو کې غونډو کې د ویډیو لینک د لارې وینا وکړه. نوموړي ویلي چې مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې گورنر راج یا د کومې سیاسي ګوند د بندیز په اړه له دوی سره مشوره نه ده کړې او ګوند د حکومت د دې پریکړې په حق کې نه دی.
شاید حکومت کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں.
دیوائی باید چې حکومت په کوم سیاسی ګوند بندیز لګوي یا کومې صوبه کې گورنر راج لګوي او اوریدلې دي چې ځنې حکومتي کسان په دې اړه فکر کوي، خو حکومت په رسمي ډول د دې په اړه د دوی نظر نه دی غوښتلی. او په تاریخي ډول د پیپلز ګوند دریز دی چې موږ دا دواړه نظرونه یا اختیارونه نه خوښوو او ګوند به د کومې مشورې په غونډه کې خپل دریز مخې ته ایږدي. د بلاول بټو زرداری دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې مرکزی حکومت د پاکستان تحریک انصاف لخوا اسلام آباد په لوري د احتجاجي لاریونو پکې شوي د اخو ډب پیښو وروستو په دغه ګوند بندیز او په خیبر پختونخوا کې د ګورنر راج نافذولو غور کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تارر ترڅنګ نورو حکومتي غړو په دې اړه وار په وار څرګندونې هم کړي او بیا د نومبر په 13مه بلوچستان اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف پر بندیز یو قرارداد منظور کړو، خو اپوزیشن ګوندونو د دې مخالفت کړو. د اسمبلی غونډه پریښوده. هم په دې حال کې د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي چې دا وخت په زندان کې دی، دان ورځپاڼې د دسمبر په 8 نیټه ویلي چې د نومبر په 13مه په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته د وړاندې کېدو په وخت خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي ویلي چې پر پی ټی آی بندیز به د حکومت یو سیاسي او تاریخي تیروتنه وي. هغه زیاته کړې چې د پی ټی آی د ختمولو هڅه به حالات نور هم پیچلي کړي او دغه ګوند بندیز یا خیبر پختونخوا کې د گورنر راج نافذول د هیواد په ګټه نه دي. شاه محمود قریشي غوښتنه وکړه چې هغه ته د ګوند بنسټګر عمران خان سره د ملاقات اجازه ورکړي شي چې ترسو د ملي یووالي لپاره خپل تګلار ورسره شریک کړي. په عین وخت کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 13مه په رحیم یار خان کې د یوې خبری غونډې په محل پر پی ټی آی ګوند بندیز او په خیبر پختونخوا کې د گورنر راج مخالفت وکړو. نوموړي د خبری غونډې په محل د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې گورنر راج نشي لګیدلې او دوی ملاتړ هم نه کوي.
موږ په هیواد کې د امن لپاره هر څه کول غواړو او استحکام غواړو. جمعیت علما اسلام ګوند یې د حکومت لخوا پر پی ټی آی بندیز لګولو او خیبر پختونخوا کې د گورنر راج لګولو د پریکړه په هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. قانون کې د دې اجازه نشته دی چې په خیبر پښتونخوا کې د گورنر راج نافذ کړل شي. حکومت څه کول غواړي چې زه اسلام آباد او پیښور ته ورسېږم نو نور څه هم به پډاګ شي.
په عین وخت کې عوامي نیشنل ګوند هم په خیبر پښتونخوا کې د گورنر راج لګولو مخالفت کړی دی. د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د نومبر په 9 د خیبر پښتونخوا گورنر سره په ګډه خبري غونډه کې په صوبه کې د گورنر راج لګولو مخالفت کړی، خو په تحریک انصاف د بندیز لپاره ملاتړ ښودلی و. د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارل بیا د نومبر په 13 په اسلام آباد کې خبري غونډې په مهال وویل چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې گورنر راج لګولو پریکړه په رسمي ډول نه ده کړې، خو حکومت کولی شي چې دا کار وکړي.
مگر ایسی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے.
دی وائی حکومت گورنر راج لگولے شی خو پدی اڑ تر وس کوم پریکڑا نہ دشوی. منگ به بالکل دوی تا د قربانیو او د خلکو د خواخی گو اخستو موقع ورنکړو. دوی پر تشدد دی، دوی د ریاست په ضد دی، دوی د ریاستی ادارو په ضد دی. د یو سیاسی کارکن په هیز فکر کوم چې حکومت په دې ډول کوم اراده نه لري.
کوئی ایسا اراده نہیں ہے.
د مرکزی حکومت لخوا پر پاکستان تحریک انصاف، بندیز او خیبر پختونخوا کې د گورنر راج لګولو سرګندونی په داسې حال کې مخې ته راغلی چې پی ټی آی پلویانو د عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 23 احتجاج پیل کړ، او د نومبر په 26 د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور او د عمران خان میرمنې بشرا بیبی په مشرۍ زرګونو احتجاج کوونکي اسلام آباد کې ڈی چوک ته داخل شول. د نومبر په 26 مازیګر مهال فوز او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات وکړل او هغوی له ڈی چوک څخه په شا وتنبول. پولیسو په هغه ځای کې د مظاهره کوونکو په ضد اوخ کې بیونکي ګیس وکاراو او په ګڼ شمیر کې احتجاج کوونکي یې نیولي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو پام ده بل رپورٹ پلو را کړم. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وايي هیڅ اته به اجازه ورنکړي چې د خیبر پختونخوا د راشي او پسرخار اسلام آباد يرغل وکړي. هغه د سرګندوري پرون کړی دي او زیاته کړی ده چې د پاکستان دښمنان هڅه کوي چې د خیبر پختونخوا له هیواد جدا کړي. قام پرس ګوندونو او آزاد شنونکو د هغه بیان غندلې دي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک را کوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف احتجاج ته په اشاره ویلی دی چې په مستقبل کې به هیڅ چا ته اجازه ورنکړل شي چې د خیبر پختونخوا نه په اسلام آباد حمله وکړي. په 13 نومبر په سیالکوټ کې وی خبری غونډه ته د وینا په مهال خغه تور ولګولو چې د پاکستان دښمنان وایي چې خیبر پختونخوا د ملک نه جدا کړي. د تحریک انصاف غړو د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه رخصت کولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کولو، خو په 26 نومبر د شپې پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د هغوی خلاف عملیات وکړل. یو شمیر احتجاج کوونکي ونیول او نور یې د اسلام آباد نه وشړل. د احتجاج نه پس د وفاقي حکومت وزیران بیانونه ورکوي چې احتجاج کوونکي ټول د خیبر پښتونخوا نه راغلي وو، ځکه چې هلته تحریک انصاف حکومت دی. د پښتنو کمپرس کندونو د دغې رویې غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل پارټۍ ویاند انجینیر حسن الله رسنیو ته لګل شوی په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د وفاقي حکومت او تحریک انصاف دواړو رویه د پښتنو په اړه رشخند کوونکې ده. هغه وویل چې تحریک انصاف پښتانه ځوانان تشدد ته هڅوي او وفاقي حکومت ټول پښتنو ته حمله کوونکی وایي. دا چلند د وفاق په ګټه نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د پنجاب صدر جنان افغان هم مشال رادیو ته وویل چې د تحریک انصاف د احتجاج نه پس د وکترانو لخوا داسې بیرونه جاری کیږي چې د پښتنو خلاف نفرت خوروي.
واقعتا هم د پاکستان په ټول میډیاګانو باندې کدو دوی وفاقي منسټران دي او کدو دوی پوجي اسټابلیشمنت دي ټول په همدې لګیا دي. پښتونخوا خلک راغلي وو، د پښتونخوا نه دا شوي وو، د پښتونخوا نه هغه شوي وو. دا عمل د دوی چونکې د پخوا نه هم د دوی طرز دغسې دی، دوی د اول ورځې نه چې دا ملک جوړ شوی دی. بس دلته یوازې مسله چې د دوی ته پښتانه دي، پښتنو په والا مسلسل پروپاګندې کوي، مسلسل ناروا خبرې خپروي. چله د دوی دا کرتوت چې دی دا به دوی ته دوی په خپله دی جواب وایي. وخت راتلونکی دی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته چې د تحریک انصاف په احتجاج کې تر ټولو زیات زیان هم خیبر پښتونخوا ته رسیدلی دی او اوس د پښتنو د بدنامولو هڅې هم روانې دي.
ان د دې غډان جوړ کړي د قربانای غډان د پښتنو جوړ کړي دي او دوی همیشه د هغه قیمت ورکړي. پښتنو ته ځکه غټ نقصان دي. تاسو علمیه دادا چې وګورئ چې کلا د پی ٹی آئی خبر کی د خیبر پختونخوا نه پختانه مخاطب کی دا پختانه دی او باقی صوبو ته دی پارٹی وای یعنی کی د پنجابی نوم وانغستې شه د سندی نوم وانغستې شه د بلوچی نوم وانغستې شه پختانه او بیا مول دایو بل اعزاز را کای مونږ له بل په غاړه کې و هار چې دا پختانه ډیر بہادر دی ډیر نډر دی کنه انا هم زموږ خلاف زی
د تحریک انصاف مشران تور لګوي چې د احتجاج کوونکو خلاف د عملیاتو په مهال د دوی د ګوند غړي وژل شوی هم دي کو حکومت دغه تورونه ردوي. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
مشال د تاسو غوږې د رواني غړي نمای برخې ته راورسېدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو او د هغې وروسته به نور رپورټونو ته ادامه ورکړو. د فوزی قافلو د خوندی تګ راتګ لپاره د کوز او بر جنوبی ورسان ضلعو په یو شمېر سیمو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی ده. د بر جنوبی ورسان د منسل کمشنر له دفتره د نومبر په 10مه په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې نن یعنی دسمبر په لومړۍ نیټه د پامکین له 10 سره روغه او تیارزه تحصیلونو کې د سهار له 15 تر ماښام شپږو بجو پورې د مولس په ګرځېدو به بندیز وي. تر دې وړاندې د کوز جنوبی ورسان ضلع کمشنر د نومبر په 9مه یو امر کې ویلي چې د شکی تحصیل په انزر چینه او سانګه سیمو کې بعد د فوج د تګ راتګ له کبله د نومبر له 10مه د دسمبر ته 2 منټې ګرځبندیز یا کرفیو وي. د دواړو سیمو خلکو مشرانو ته ویل چې انتظامی له داسې کړنو څخه دوی په سختو مشکلاتو کې گیر دي. په کورمه کې د شیعه سنیانو ترمن د ډزبندۍ تړون په جزوی توګه عملی شوی دی. دغه دولت خېلو یو قبایلي مشر لایک حسین د مشرانو دوی چې ځلې انتظامی او امنیتي ادارو د ځای مشران په مرسته د نومبر پر 10مه په کوزه کورمه کې جګړه ودرولې ده خو په بره کورمه کې ځینې سیمو کې نښتې شوې دي. دا خبر پښتون په بنو کې د بکاخیل اوسیدونکو په سیمه کې د وسوالو پر ضد هدفي عملیاتو پر مهال عام ولست د ځاني او مالی تاوانونو پر ضد احتجاج ته نن په 2 ورځو دوام ورکړی دی. دوی په بکاخیل منډی کې راغونډ شوي خو امنیتي ځواکونو او استخباراتي چارواکو پر د نومبر پر 9مه شپې مهال مشال طبي چې په بکاخیل کې وسوالو ضد عملیاتو کې لس وسوال ورجدي دي. په خبر کې د ملشه ځواک چارواکي ویل وسلوال سره په نخټو کې فوزي افسر وژل شوی او 2 نور عسكر ژوبل شوی دي. د چارواکي بیګا مشال دوی د عملیات د نومبر پر 10مه شپې په سلطان خیل سیمو کې تر سره شوی دي. په دې کې وسلوال ته هم مرګ ژوبل اوختي د وسلوال ډلو سنډي ویلي او په غزا کې د اسرایلي ځواکونو په بمباري کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو پر غزې بمباری ته دوام ورکړی دی. روغتي چارواکي وایي د غزې په مرکزي کې هم د صورت کې د دسمبر په لومړۍ نیټه هوایي برید په یو کور کې شپږ کسان وژل او بل برید د غزې په ښار کې په یو کور کې 3 تنه وژل. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. ستاسو په اندر نور رپورټونه په لور راګرځوم. راپورونه وایي چې د شام د حلب ښار ډیری سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولقه کې دي. د بشار الاسد د رژیم وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ په 2 لوی ښارونو حلب او ادلیب حمله پیل کړې او پرونی یې د حلب ډیری برخې ونیولې. د دولتي رسنیو د خبرونو له مخې د شامي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 10 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین پرون د حلب ښار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیک اپ موټرو کې ګرځیدل. لدی یو ورځ مخکې دا وسلوال د ترکیه پولې ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی د ښار ته په داسې حال کې نه نوتل چې د عین شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو پر وړاندې ډیر لږ مقاومت وکړ. د عین شاهدانو په وینا د جمعې په شپنا وخته د ښار پر یوه څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په 2 بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنگیالي او د ملکی وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې 10 تنه مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریه دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شندولو او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتی دي خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړې. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشار اسد د رژیم لپاره لویه رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادارو ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب ښار د ختیځ لکلو او بانډو وېستل. پر حلب له هغه مهال راهیسې بیا برید نه وشوی. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاسته راوړنه وه. په سوریا کې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون په 2011 کال کې وروسته له هغه پیل شو چې د اسد د واکمنۍ پر ضد سولیز اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د سوریې دولتي ځواکونه د حلب په هوایي ډګر او یوه پوځي اکاډمۍ کې کلابندي، خو د ځواکونو ډیره برخه د جنوب له اړخه له ښاره وتلي دي. د راپور له مخې کورد ځواکونه لا هم د ښار په دوو ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام راډیو د راپور له مخې پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتګ پیکه و، ښوونځي او ادارات بند و، ډیری خلک په کورونو کې پاتې و. وسلوالو د ښار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا وویل چې د ښار هوایی ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د او چا د بیان له مخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه، د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتیایي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حملې پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
بلکل تاسو خبری غړی ته غوږی. د پاکستان د کورونا چار وزارت چارواکو څو ورځې وړاندې تور پوری کړی وو چې افغانانو په پاکستان کې پروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، خو اوس په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې. د افغانستان سفارت وایي افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي اوسیدلی. د سفارت بیگا په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستانی چارواکو سرګندونې په افغان کډوالو د پام وړ اندېښنو سبب شوی دی. بیان زیاتوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د هغه هیواد د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي شو پالیسو له کبله د محدودیتونو او بې برخلیک حالت سره مخامخ ول. په دې اړه نور حال زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلی وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستانی چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې شایي یو ځل بیا د پاکستانی پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سوي پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیره اونۍ رسنوي ته ویلي چې له نیول سوو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورونیو چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومته یې غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبري بې ځایه کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوي چې دغه پالیسي به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر محسن نقوي تیره چهارشنبه ویلي چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د ډسمبر له 1 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنه کړل سي. په پا پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو،
خبرونه او روانو چارو حال درکو.
مشال لوی تاسې غواګي د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز او سوار لسو ولسوالیو کې په شل زره بې وزله کورنۍ باندې د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي توکو او نقد مرستو ویشلو بهیر اپیل کړی دی. په دې مرستو کې له هرې بې وزله کورنۍ سره 2900 افغانۍ نقد مرسته او یا په ځینو سیمو کې د همدوی پیسو متبادل خوراکي توکي وشل کیږي. نور حال د سیمې نه د مشال اړوي خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د ژمی پر رسیدو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په پکتیا ولایت کې شل زره بېوزله کورنیو ته نقدي مرستې یا ځینې ځایونو کې هغوی ته د خوراکي توکو ویش پیل شوی دی. یاد مرستې چې په ولایتونو کې د کلو پراختیا ریاستونو سره په همغږۍ کې ویشل کیږي. په پکتیا کې ځایي مسؤلین وایي دوی د مستحقینو په تشخیص کې خپله هڅه کړې ده. د یادې ادارې یو استاذ مولوي ضیاءالرحمن مشال رادیو ته وویل
پکتیا ولایت ټول شل زره کورنۍ ویستې مستفید کیږي او بل داسې د دې د مرستې به ان شاء الله دوام کوي. هغه خبره لنی هایسته وینه ده یا به څلور جوپی وي او یا شپږ جوپی. د شفافیت په اړوند موږ لله الحمد څومره سي انساني وس او طاقت د موږ هغه کړی ده سي ترڅو هغه خلک په کلو باندو کې خپله تشخیص کوم مستحقین خلک او یوې ته ورسو.
ځای مسؤلین زیاتوي د پکتیا په پاتو ولسوالۍ کې به هم پر بې وزله کورنیو نغدي او یا د هغې معادل د خوراکي توکو مرستې چې په ترکیب کې 50 کیلو وړه، 50 کیلو وریجې، لس لیتر غوړي او 12 کیلو دال دی وویشل شي. بل لوري ته هغو کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي دوی لاسته شیدي او دې لږې مرستې ته هم اړتیا لري. د پکتیا یو تن اوسیدونکي حاجي جنت وویل
دا مرستې موږ ته چې راکړي که نه دا مرستې ډېرې فایده کوي. دا موږ ته پیسې هم راکړي او دغه مرستې هم راکړي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي د بیکارۍ له کبله د دوی د کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او د دوی غوښتنه دا ده چې د مرستو دا بهیر ورته څو پړاو نوره هم دوام وکړي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی عبدالمتین ویل
له دې سره به د موږ څه ضرورت اوسي. یو بورې وړه په 1500 روپۍ دی، یو ټیو یو کیلو غوړي په 80 روپۍ باندې دي. دا د موږ یو جمعه یو میاشت هم نه کیږي. بیکاري ډېره زیاته داسې ګردی چوک ته راسو وچه مړۍ واخلو له هوټل نه هغه په غږې کې نیولي نه چای نه مړۍ نه اوبه نه ښې نه بدي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د یادو مرستو ویش د پکتیکا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې هم روان دی چې تر اوسه په تروو ولسوالیو کې 200 په میټاخان کې 220 او په وازی خاول سوالی کې بیا 413 کورنیو ته ویشل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام له خوا داسې مهال د پکتیا ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نغدي او د خوراکي توکو مرستې ویشل کیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر په دې هیواد کې مرستو ته د اړو افغانانو شمېر 23.1 میلیونه کسان خودلی دی.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غواګي د پاکستان د کسټم اداره وای لزګونه هغه افغان ډرایوران به لنن څخه پاکستان ته د ننوتو اجازه ونه لري چې په تورخم د تګ راتګ لپاره تر لاسه کړي اجازت نامې وخت یې ختم شوی وي. د ادارې چارواکو مشالو ته وی چې ډرایوران باید زر تر زره د اسناد تازه کړي. بل پلو سوداګر وای چې د دې اسنادو پر تازه کولو وخت لګي نو د پاکستان افغانستان چارواکي باید د افغان ډرایوران لپاره د دې اسنادو تر لاسه کول بهیر اسان کړي. بل دی ورته د هغه موده هم زیاته کړي. د پاکستان حکومت د سکال مارچ په پای کې د افغان ډرایوران لپاره تګ راتګ لنډمهاله اسناد جاری کړي ول. نور تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر بادشاه لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کسټم لخوا په لګول شویو بینرو باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه به هغو ډرورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې دا اسنادو میادې ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو او پیښور کسټم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو باندې وخت لګي او په کار دا چې ډرورانو لپاره دا عمل تیز کړل شي.
ترانسپورټران او کسټم کلیرنګ ایجنټس د دواړو ملکونو امبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی دا د زر تر زره ترسره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثره نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ترانسپورټرانو ته د کسٹم لخوا دا بینری لګیدلی دی چې په ایکسپایر ټیټ باندې به نه کوم ګاډی افغانستان لتلی شي او نه به پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایریکټر صاحب افغان کونسلیټ سره رابطه شوې ده او هغوی ورته په جواب کې دا ویلی دي چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه جمع کوي او په سلریش ساته کې به دوی ته ټیټ سرټیفیکټ میلاویږي.
پاکستان سږ کال د مارچ په 9 نیټه یوازې افغان ډرورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډروران شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورټ او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامداره تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې ترانسپورټرانو ویلي چې په کار دا ډرورانو ته د خپلو ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا موده دی ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړې او ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورټ او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینوار وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمیر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو له وجه ورسره په اسانه دو طرفه کاروبار نشي کړای.
ټریډر کله مونږه افغانستان نه را روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورټ کې په انټری کې په ایگزټ کې دته ډیر زیات مسایل دي. په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورټ سکینر ته نسی او سکینر کې سکین کوي او بس آنلاین چې کوم دی انټری شي او دی ایگزټ شي او دی آزادانه تور باندې زیرا زی دینه علاوه چې کله راکی وزي ټریډر مونږه مالوالا نو هغه چې کوم دی د تورخم انتظامیه خلکم دی سنور خلکم دی او دا چې کوم دا پیښور پر ډیر زیات مطلب په تکلیف کې هر څوک په چیک پوسټ باندې کوځي یره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو مر پیسې وروړي هر حال ډیر زیات مسائل دی غټ ټریډر ته غټ تاجر ته.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیادو تجارت او صنعتونو ګډې خونی او د دارانو په بیا بیا ویلي چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو لوجه امپورت او ایکسپورت رقم شوی او په کار دا چې په دې دروازه اسانه پیدا کړل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2010 1015
15,015 او 15,800 کلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر او د ماسخوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپک سوا یوش کلو هرتز اوریدل شي.
مشال د تاسې غوږی د جنوبي وزیرستان د انګور اډې خلک وای دوی د صحت په برخه کې ل بنیادی اسانتیاو به برخې دي. نو دوی په وینا هلته د روغتیا یو بنیادی مرکز دی او هغه هم هغه سي فعال نه دي لکه څنګه چې پکار ده. د دې سیمې خلکو او د بشري خونو ضعیف اعلانو مشال دوی ویلي چې په دې مرکز کې یوازې درې ډاکټران دي، هواغوی هم ټول نه ورځي. دوی وایي په سیمه کې سباندې شپږ زره خلک اوسي او د خود روغتیا لپاره ورته یوازې یو ډاکټر وي او هغه هم په میاشت کې لس ورځې وي او هغه نور دوه غیر حاضر وي. زری انتظامی د دې خلکو شکایتونه بې ځای بولي او وایي چې د بنیادی روغتیا دا مرکز په پوره توګه فعال دی. نور تفصیل له سیمه د مشال اړوند خبريال اشتاک میسید راکبي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې بنیادی صحت مرکز کښې یې د خلکې د پوره سهولت نشته دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. د انګوراډا سیمې یو اوسیدونکی جنت میر ساکه په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
چودو پاکے درے ڈاکٹروں پوسٹنگ شوائے دائی چھے یو پکے ڈینٹل ڈاکٹر وی یو پکے سرجن ڈاکٹر دائی خورتا ایک یو پریکٹیشنر رو درینی آگا لاس رزے ڈیپٹی کو باقی شل رزے چھوٹی دو چھے دی نیج علاقے کے اسپتال شتانا بلا در خال تا در سخت تکلیف دائی چھے کی ما میڈیسن دے روڑی آگا دلتا دی میج دے خال کے ضرورتی نا غی سارا نا پی رکی جی میج دے علاوہ کامنا دا ریکویسٹ کی چھے میج دے صحت دے پورا نور اسپتال نه جوړ شي چې نوی د موجوده بي اچ او خدا فنکشنل شي چې پاکه د میجر هر قسم سہولت وي د میجر مشکلات نه پکې حل کیږي.
جنت میر ساکب دا هم ویایي چې د بنیادی صحت مرکز کې د سیمې خلکې د پورا د نادرا دفتر هم قائم کړای شو وایي.
کیما دی چودو هغه څلور کمرې باندې مشتمل ده په هغه کې وا کمرې د میز د نادر د پورا ورکړې دو هغه د بي اچ او په کمره کې ورته نادر اول سیستم ها چلوي چې د میز څنګه د خلک ته ډېر زیات تکلیف دی. میز د کوم ریکوست کې دی علاوه کوم نه چې د میز سره مسائل دي یا د نادر اول مسله ده یا د بي اچ او ولا ده زر تر زر حال کو.
د انګوراډا سیمې پښتون ژغورنې غورزنګ غړای د سیمې بنیادی صحت مرکز په واجا د خلکې مشکلات په درنګ بیانوي.
وزیر دی د میش د انګور اډی دلتا خو نو هسپتال شتا او نو نور غړ سہولیات شتا د خو یو بي اچ دو پنګور اډا کې نه هونه کې برابر دو ټیک درس کسون دی چې تیم سٹاپ تا یوه کې یو ډینټل دی یو سرجری دی یو ډیسپنسر دی نو هغه م یو بل ډیپټی متبادل فرمولا باندې کو یو چې روشي بیا بل یا بل چې روشي بیا بل وی او د انګور اډی 6-7000 بودی باندې مشتمل دی او یو بي اچ دو په دې باندې د میش را چې کوم ضرورت یې نه پورا کیږي خو چې دی چو کیما سب بنیادی سامانی ندی او بنیادی میډیسن صدی یا سٹاف تای کاغه مشتاب مهیا شي چنا چ دمیش مشکل کو کمی روشي.
مشال ریډیو چې د انګوراډا سیمه اوسې دین کې د بنیادی صحت مرکز کې د سہولیات غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخه تک شوا غوی په ځواب کې وویل.
دا سیدا چې دا به چې خو فعال نه دا او کار مر پکې کیږي که نور هم سم میډیسن هم پکې اویلیبل دي دوی بس شکایتونه کوي هغه بل خبره ده نور کار مر پکې روان دي.
د انګوراډا سیمه اوسیدونکو دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د انګوراډا بنیادی صحت مرکز کې سہولیات ورکول سره د سیمه اوسیدونکو ته د ژوند نور سہولتونه ورسول د پوره د زر بډواندی ګامونه پورته کی. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیک.
مشال ریڈیو مشال د تاسې غواګي د روانګړې اخري رپورت په لوسه سپام را ګرځوم. د اروپای ټولنې د هوایي خوندیتوب ادارې د نومبر پر 9 مشاخه او 4.5 کال وروسته د پاکستان ملي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز یا پی آی ای او د شخصي هوایي شرکت ایئر بلو د یورپ پروازونو باندې بندیز ختم کړ. دا بندیز په 2006 کال کې د پایلټانو د جالي لایسنسونو او د خوندیتوب د معیارونو د نه پوره کولو لامل لګیدلی وو. د پاکستان د ملي هوایي شرکت وایان عبدالحفیظ د دې بندیز د ختمېدو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا د پی آی ای لپاره یو مثبت پرمختګ دی. د چارو ځینې شنونکي وایي د بندیز ختمېدل دا ښیي چې د پی آی ای د خرڅولو پروسه به کامیابۍ سره پرمخ لاړ شي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د قومي هوایي شرکت ویان عبدالله حفیظ د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د یورپی یونین د هوایي خوندیتوب ادارې د پاکستان د هوایي چلن وزارت او پی آی ای ته په رسمي ډول لیک استولې دي او شاوخوا 4.5 کال وروسته پاکستان ملي هوایي شرکت پی آی ای او د شخصي هوایي شرکت ایئر بلو د یورپ پروازونو بندیزي ختم کړي.
4.5 سال قبل جو کې پایلټ لایسنس کې اوپر
دی وایي 4.5 کال وړاندې چې د پی آی ای د پایلټانو په سندونو یا لایسنس حکومت پښتني راپورته شوی وي چې بیا یورپی هیوادونو پر پی آی ای بندیز ولګو او د یوې اوږدې مودې وروسته اوس دا بندیز ختم کړی شو. موږ هڅه کوو چې زر تر زره یورپی هیوادونو ته الوتکې پیل کړو او دا بندیز ختمېدل د دې خبرې ثبوت دی چې پی آی ای د نړیوالو ادارو شرطونه په کلکه عملي کوي. عبدالله حفیظ زیاته کړی چې د بندیز ختمې دورستو ادارې هڅه کوي چې د 2015 کال د جنوري په پیل کې د پاکستان څخه پیرس ته پروازونه پیل کړي او د برتانیې له خوا چې د پی آی ای په الوتکو هم بندیز دی هغه هم ختم کړي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای شاوخوا 4.5 کال وړاندې هغه مهال یورپی هیوادونو ته په تګ راتګ بندیز لګیدلی وو چې د جون میاشتې 2006 کال کې د پاکستان د هوایي چلند هغه وخت وزیر غلام سرور خان پقامی سملی کې د پی آی ای د پایلټانو د جالي جوازونو یادونه وکړه چې د نړیوالو ادارو اندېښنې راوپارولې. د یورپی یونین د هوایي خوندیتوب ادارې د جولای په 19 2006 کال کې پر پی آی ای بندیز ولګو او وروسته د اپریل په میاشتې 2021 کال کې دا بندیز د نامعلومه مودې لپاره وغځوه. پاکستان د دې قضیې په ترڅ کې 44 پایلټان معطل کړي او 15 له نوکرو څخه لری کړي. بلخوا د قومي هوایي شرکت د افسر نو کارکونکو د اتحادیه په خوانې مشر نصر الله پریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بندیز اصلي لامل یوازې د پایلټانو جالي جوازونو قضیه نه و. د د پوینا چې د روزل شوی عملی کمخ د پایلټ انسپکټرانو نشتون او د حکومت لخوا د نوي انسپکټرانو په لګولو بندیز او نورې نیمګړتیاوي هم وي.
بل هغه وجه دا و چې په یورپی یونینز وغیرہ کې ای پی آی ای رپورٹنگ په دښی مونږ هم خنو چې ای پی آی ای چې کوم مینټیننس وغیرہ بو نو هغه مینټیننس بس ډیر داسې بو چې بس یا بو بس استنې سر غوندې بو سټانډرډ باندې راغله نو هغه بو بچ فلو کنه کني نور به اکثر به بیا ای بار نه ری یورپ وغیرہ نه کوم د سیویل ایویشن انسپکټرز جوز لاروسی کنه نو هغه هغه بو رپورٹنګ وکړل چې یاره دا جوز کې دا خاروپای مو ولید یاداسو
خو بل خوا د پی آی ای ویان عبدالله حفیظ بیا دا تورونه رد کړي او وایي چې د بندیز علتونه نور نول. د پوهانو په وینا چې د بندیز لری کېدو په ترڅ کې د پی آی ای د خصوصي کولو پروسه هم د پام وړ ده. د قومي هوایي شرکت پخوانی مشر مشرف رسول سیان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې خصوصي کول د دې هوایي شرکت یوازینی د حل لار ده. هغه زیاتوي چې د پی آی ای د بیا تنظیم او اصلاح هڅې تل د سیاسي او عدالتي مداخله لامل ناکام شوې دي.
جب کبھی بھی ریوائیول کا ٹرائی کیا گیا
دی وای د پی آی ای چې کله هم د بیا راپورته کېدو یا د تنظیم هڅه شوې نو هغه کله په سیاسي او کله د عدالتونو د لارې ناکام کړی شوې ده. وس یوازینې لار د شخصي کولو ده او حکومت پروسه پیل کړي. خو پی آی ای چې د لوی تاوان او قرض سره مخ تا او بیا ډېری الوتکې هم پزمکه ولاړي پروازونه نشي کولی او بندیزونه په هم نو ځکه د شخصي کولو په پروسه کې ورته چا زړه نه خکولو نو وس د حکومت سره یو خمو قده چې په خبره خرڅ کړي او د حکومت په بجټ نور بار جوړ نه کړل شي. د پاکستان حکومت چې د قومي هوایي شرکت د شخصي کولو پروسه پیل کړي او په دې لړ کې د اکتوبر په 1.5 د شپې ته 20% برخې د خرڅولو لپاره بولی وشوه، نو یوازې 10 ارب روپۍ بولی لګولې شوې وه. د پاکستان د نچکارۍ کمیشن چې د قومي هوایي کمپنۍ 20% ونډې لپاره لږ تر لږه 15 ارب روپۍ ټاکلې وي، په بولۍ کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینۍ شخصي کمپنۍ برخه واخیسته او 10 ارب روپۍ بولی یې لګولې وه. د پاکستان د نچکارۍ کمیشن د پی آی اے شخصي کولو لپاره یوازې 10 ارب روپۍ وړاندیز یا بولی رد کړې ده. د نومبر 14 د سینټ د نچکارۍ قائمه کمیټۍ په غونډه کې د نچکارۍ وفاقي وزیر علیم خان ویلي وو چې د پی آی اے د شخصي کولو لپاره نوې پروسه پیلوي او نوې خواستونه به راغواړي. که څه هم په پی آی اے د یورپي هیوادونو بندیز ختمېدل یو مثبت ګام دی، خو څېړونکي وایي چې یوازې دا ګام د پی آی اے ټول ستونزې نشي حل کولی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.